په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. تاسو ازادي راډیو اوري، السلام علیکم. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري، وروسته له هغې چې د وسلوالو طالبانو استازو په قطر کې تر دوه ورځنیو خبرو وروسته پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ، د سولې عالي شوراوی له مخکې شرطونه یې شول د سولې مستقیمې خبرې زیانمنوي. په دې خبرونې کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس له ناجیې ساپۍ نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
افغان ولسمشر په جلال آباد ښار کې د وروستۍ پیښې ټپیانو سره ولیدل. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن د نیوزیلند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي، او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف منلی چې د افراطي وسلوالو پر ضد د حکومت مبارزه چټکه نه ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې افغان حکومت او وسلوال طالبان د سولې د مستقیمو خبرو په درشل کې لمخې شرطونه کېږدي، نو دا به سولې ته رسیدل د ستونزو سره مخامخ کړي. وسلوالو طالبانو پرون اول مورز د قطر په پلازمینه دوحه کې په جوړ شوې مشورتي غونډه کې پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ. د سولې د عالي شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د استازیو غوښتنو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې د مخامخ خبرو د پیل لپاره لمخکي شرطونه به سولې ته رسیدل ګران کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جلال آباد ښار کې د ورستې پیخې ټپیانو سره ولیدل. جمهور ریاست خبر پاڼه ویلي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون ماخام د قومي مشر ملک عثمان او په جلال آباد ښار کې د ورستې پیخې د ټپیانو د پښتنې په هدف سردار محمد داود خان روغتون ته ورغی. جمهور رئیس مسولینو او معالجو ډاکټرانو ته لارښوونه کړې چې د ټپیانو د درملنې په برخه کې دي خپلې هڅې نه درېږي. ملک عثمان او په یو شمېر نور قومي مشران تیرونه د زوی او د ننګرهار د ولایتي شورا د غړي عبید الله شینواری په میلمستون د انتحاري حمله په ترڅ کې ټپیان شول. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن د نیوزیلند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. په بنګلاديش کې د 19 کلنو د نړیوال جام په مقدماتي لوبو کې د افغانستان ټیم د شنبه په ورځ له ایرلند سره تمریناتي لوبه وکړه، او ایرلند لوبډله یې د 126 منډو په توپیر ماتې ورکړه. ټاکل شوی چې افغان لوبغاړي د 19 کلنو د نړیوال جام د لړۍ لومړۍ سیالي له پاکستان سره وکړي. دا لوبه د پنجشنبه په ورځ په پام کې ده. د افغانستان د 19 کلنو د ټیم دوه نورې لوبې به له سریلانکا او کاناډا سره وي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف منلی چې د افراطي وسلوالو پر ضد د حکومت مبارزه چټکه نه ده. خغلی نواز شریف چې د پاچا خان پر پهنتون له وسلوال برید څخه څو ورځې وروسته خبرې کولې، وویل د افراطي ډلو پر ضد به نور عملیات هم وشي، خو د اعتراف وکړ چې د دې ډلو د ځپلو لپاره د حکومت د عمل پلان په خاصو برخو کې چټک نه و. د افراطي ډلو پر ضد د عمل ملي پلان په 2016 میلادي کال کې د پېښور پر یو ښوونځي د وسلوالو طالبانو له هغه برید وروسته پیل شو چې 1.5 کسان چې ډېری یې زده کوونکي ماشومان ووژل شول. په دې پلان کې د پوځي محکمو د صلاحیتونو زیاتول او له 6 کلن ځنډ وروسته د اعدام د حکم بیا جاري کول شامل و. د دې پلان عملي نتیجه دا وه چې په 2001 میلادي کال کې د پاکستاني طالبانو د تحریک له جوړېدو وروسته تیر کال د وسلوالو په حملو کې د پام وړ کموالی راغلی. نواز شریف ویل پاکستان او افغانستان موافقه کړې ده چې دواړه به په خپلو قلمرونو کې د مقابل لوري وسلوالو مخالفینو ته د حملو اجازه نه ورکوي، خو د زیاته کړه چې په افغانستان کې ځینې عناصر شته چې په پاکستان کې حمله کوي. پاکستانی چارواکو مخکې هم ویلي وو چې د تیرې چهارشنبه ورځې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و، او د دې برید په تړاو 15 تنه پاکستانیان هم ونیول. اسلامی دولت ډلې یا داعش یو ویډیو خپره کړي، ظاهرا هغه 9 تنه وسلوال پکې خودل کیږي چې په نومبر میاشت کې په پاریس کې تروریستي بریدونه وکړل. په هغو بریدونو کې 130 کسان وژل شوي وو. دغه ویډیو چې په انټرنیټ خپره شوی، دغه 9 کسان پکې د برتانیا په ګډون د داعش ډلې پر خلاف د جوړ شوي ائتلاف غړي هیوادونو ته ګواښونه کوي. دغه ائتلاف په عراق او سوریه کې د داعش ډلې برخلاف پوځي عملیات پر مخ دی. ظاهرا هغه سخت دریځي وسلوال چې په ویډیو کې ښکاري څلورې د بلجیم او درې د فرانسې اتباع د غراز دوی عراقیان دي، دوی ځانونه د پاریس د حملو مسؤول بولي. د پاریس تر حملو مخکې دغه ویډیو د عراق یا هم سوریې په صحراو کې ډکه شوې، په فرانسوي او عربي ژبو پکې خبرې شوې دي. تر شدید طوفان او درنې واورې وروسته د امریکا په نیویارک او نورو ښارونو کې پر ګرځېدو را ګرځېدو لګېدلی بندیز په لرې کېدو دی. د نیویارک پلونه او تونلونه د یک شنبې په ورځ بیرته پرانیستل شول. د عمومي ترانسپورت سیستم فعالیت هم په تدریجي ډول په پیلېدو دی، خو هوایي سفرونه لا هم له خنډ او ځنډ سره مخامخ دي. نن به هم په واشنگټن ډي سي کې د حکومت فدرالي ادارې تړلې وي او د کانګرس د استازیو جرګې د قوانینو او لایحو لپاره رایې چونه تر روانې دوشنبې پورې ځنډېدلې ده. د درنو واورو ورېدو له کبله د امریکا په یولسو ایالتونو او واشنگټن ډي سي کې بیړنۍ حالات اعلان شوی و. په واشنگټن ډي سي کې د کورنۍ امنیت او بیړنۍ حالاتو د ادارې مشر کریس ګیلارد پرون خبریالانو ته وویل چې د دوی عملیات ښایي ډېره موده دوام وکړي.
د دوه فوټه واوره توګله آسان کار نه دی، دا کار مو همدا اوس پیل کړی. موږ به د راتلونکو لږ تر لږه څلیری شیخ شپږ دیر ساتون لپاره د وضعیت په وړاندې د مقابل په حالت کې او د بیا رغونې د پړاو لپاره باید د اوږدې مودې لپاره چمتو
شو. د درنې واورې ورېدو او طوفان له کبله شاوخوا 50 میلیونه کسان اغېزمن شوي او په تیرو دوه ورځو کې شاوخوا 1000 الوتنې لاغوه شوي دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي. لکه چې پر اټومي مسله د ورستۍ موافقه لکبله ل ایران نړیوال بندیزونه لری شول، دا د روحانی دغه ډول لمړی سفر دی. د دولتي چارواکو په حواله روحانی با پروم کې د ایتالیا ولسمشر سرجیو ماتیو رینزی سره وګوري. دغه راز به د 13 میلیارډ او 300 میلیونو ډالرو په ارزښت تجارتي تړونونه لاسلیک کړي. دای با پاریس ته هم سفر ولري او ولسمشر فرانسوا اولان سره به هم وګوري. تر دغه سفر مخکې ایرانی چارواکو وویل چې تهران په پام کې لري چې په فرانسې کې د الوتکو جوړولو له ایربس شرکت نه یو سلسوال لس الوتکې رانیسي. د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د موافقه لمخې نه ورځې مخکې پر ایران لګول شوی بندیزونه لري شول. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او څه باندې 2 دقیقې شوې. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د سولې عالی شوراوي له مخکې شرطونه یې شول د سولې مستقیم خبرې زیانمنوي.
قبلی شرایط که دی طالبان و دستانی تحریک لخوان خودل کیزی یا دی افغانستان دی دولت لخوان مطرح کیزی تا دی مستقیم مذاکرات پران بندی خندی نرامن سکدی.
په خوست که قومی مشرانو او جهادی شخصیتونو د سولی پا باپ غنده وکړه.
د مجاهدینو سرتاسری شورا په طالبانو باندې غږ کوي چې نور جنگونه پریږدي د سولې له بهیر سره یوځای شي.
په فرا ولایت کې په نشو اخته کسان له دولت غواړي.
کومه کوم چې مثلا د ټولې کې د سابګان چې فرتي یا باندې ټول کې
په امریکا کې درنو واورې د درنو واورې اوریدو ټولې چارې ټکنې کړي.
شاوخوا 90% د ژوند په ټپه درې ده. مترو کار نه کوو، سیستم یې بند وو. مطلب دغه ادارونه کول د ملز مطبوعاتو له لارې چې د کورور نمبر اوږدی چې حالات خراب دي.
د کابل چاپ رسپانو ته هم کتنه کو 219 پروګرامونه هم په همدې خبرونه کې واوري. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډیا چار. روس تر دې چې د وسلولو طالبانو استازو په دوحه کې پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ، د سولې عالی شورا وایي چې له مخکې شرطونه یې شول د سولې د مستقیمو خبرو په وړاندې ستونزې رامنځته کولی سي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر د غرض وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف د حل وړ دی او حتی د بهرنیو ځواکونو د وتلو په څیر لنجمن مسایل هم باید د سولې په مستقیمو خبرو کې مطرح او بحث ورباندې وسي. احمد تکل او نور تفصیل.
د سولې علي شورا وایي که افغان حکومت او وسلوال طالبان د سولې د مستقیمو خبرو په درشل کې له مخکې شرطونه کیږدي، نو دا به سولې ته رسېدل له ستونزو سره مخامخ کړي. وسلوالو طالبانو پرون او وړمه ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په جوړه شوې مشورتي غونډه کې پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ. په دې غیر رسمي غونډه کې چې د پګواش په نوم د یوې غیر حکومتي ټولنې په نوښت د طالبانو د استازو، د سولې د عالي شورا د غړو او یو شمیر مدني فعالانو په ګډون جوړه شوې وه، طالبانو په قطر کې د خپل دفتر رسمیت، د نړیوالو د بندیزونو له فهرست څخه د خپلو مشرانو د نومونو ایستل، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل او ځینې نورې غوښتنې د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د مخکنیو شرطونو په توګه مطرح کړي. د سولې د عالي شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د استازو غوښتنو ته د اشاره په ترڅ کې وویل، د مخامخ خبرو د پیل لپاره له مخکې شرطونه به سولې ته رسیدل ګران کړي.
یو لړ شرطونه چې دي هغه دومره مشکل شرطونه نه دي، خو قبلي شرایط که د طالبانو د اسلامي تحریک لخوا نه ښودل کېږي یا د افغانستان د دولت لخوا نه مطرح کېږي، زما په عقیده باندې دا به د مستقیم مذاکراتو په وړاندې باندې خنډونه رامنځته کړي.
طالبانو په تیره نږدې یوه نیمه لسیزه کې د افغان حکومت د سولې د هڅو په ځواب کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د جګړې اساسي علت بللی او د نړیوالو ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه یې کړې او افغان حکومت د هیواد اساسي قانون د سرې کرښې په توګه یاد کړی دی. ښاغلی مجاهد وایي د قطر د دفتر رسمیت او د بندیانو خوشی کول د غور وړ غوښتنې دي، خو د اسلامي نظام ټینګښت چې طالبان ټینګار پرې کوي د افغانستان په اساسي قانون کې ضمانت شوی. د ښاغلي مجاهد په وینا د افغانستان د حکومت دا غوښتنه چې طالبان باید د هیواد اساسي قانون ومني د طالبانو له اساسي شرط یعنې د نړیوالو ځواکونو د وتلو له غوښتنې سره په مستقیمو خبرو کې مطرح کېدای شي.
مهمه مسله چې خارجي قوا موجودیت په افغانستان کې ده، خارجي قوتونه چې د ناتو په چوکاټ کې دلته په افغانستان کې موجود دي، د امریکا د متحده ایالاتو کومې اډي چې موجود دي، دا ټول هغه مسائل دي چې د افغانستان د ملي منافع په چوکاټ کې بحث او باور لرم چې کچېته سرقت او اخلاص موجود وي، دا ډول مسائل هم قابل حل دي.
د دوه په غونډه کې یو شمیر افغان چارواکو هم ګډون کړی وو، خو د ځنګړو افرادو په توګه نه د حکومت په استازي توپ. د څارونکو په باور د سولې د هڅو بریا هیڅکله هم دومره نه و نږدې شوې لکه اوس چې ده، ځکه د جګړې دوام او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ظهور دواړه خواوې د ګډ ګواښ په وړاندې درولې دي.
ومردل چې د افغانستان د سولې عالی شورا وی له مخکې شرطونه یې شول د سولې مستقیمی خبري زیانمنوي. د وسلوالو طالبانو استازو او ځینې سیاسي شخصیتونو پرون اوړ مورز په قطر کې د سولې پر مسله خبري وکړي. افغان حکومت ویلي چې په دغه خبرو کې د دوی کوم استازي برخه نه درلوده. بل خو په خوست کې ځینې پخواني جهادي قومندانان او قومي مشران د افغان حکومت نه غوښتنه کوي چې د سولې په پروسه کې د بی طرفه کسانو ته زیاته ونډه ورکړي. هغوی زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې هم د سولې لیوالتیا زیاته سوې او په دې پوسیوي چې جګړه د افغان کشالې د حل لار نه ده. نجیب الله الوخیل او نور جزیات.
په داسې حال کې چې د پګواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې لخوا د قطر په مرکز دوحه کې د وسلوالو طالبانو استازو په ګډون د یو شمېر افغاني شخصیتونو او ټولنو لخوا د سولې پر مسایلو خبرې شوې او ګډونوالې د نورو خبرو اترو لپاره پایلې هیله بښونکې بولي، خو بل لوري ته په خوست کې یو شمېر جهادي قوماندانان او قومي مشران له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د سولې په پروسه کې د بې طرفه کسانو ونډه ډېره کړي. دوی چې د یک شمې پر ورځ په خوست کې د افغانستان د مجاهدینو د سرتاسري شورا په انګړ کې راغونډ شوي ول، پر وسلوالو طالبانو هم غږ وکړ چې له جنګ د لاس واخلي او د افغانستان د آبادۍ لپاره دي د سولې لاره خپله کړي. پخوانی جهادي قومندان ګل قاسم جهادیار وایي چې افغان دولت باید تر ډیره د سولې په پروسه کې د لوی پکتیا مشران او جهادي قومندانان شریک کړي.
شخصیتونه باید د سولې په پروسه کې ونیسي چې هغه د خلکو سره بلد وي، خصوصا د پکتیا علما، د پکتیا مجاهدین، جهادي قومندانان دا باید په سولې په شورا کې سیرت برخه باید ته په لاس کې ورکړي.
د افغانستان د مجاهدینو سرتاسری شورا رئیس مولوی سردار زدران وایي د دوی شورا د افغان حکومت د سولې له هڅو ملاتړ کوي او له وسلوالو طالبانو هم غواړي چې د سولې بهیر سره د یو ځای شي.
موږ به د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د دې هڅو نه چې د طالبانو سره د سولې مذاکرات خبرې روان کړي د دې څخه ملاتړ کوو، ورسره په څنګ کې د افغانستان د مجاهدینو سرتاسری شورا په طالبانو باندې غږ کوي چې نور جنگونه پرېږدي د سولې بهیر بهیر سره یو ځای شي.
د خوست ولایت شورا په خوانی مشر سید کریم خان خاکسار وای د سولې خبرې هغه مهال ګټوري او اغیزمنې تمامیږي چې په دې پروسه کې به طرف شخصیتونو او ډلو ته ونډه ورکړل شي.
دولت ملي والی حکومت هغه خلکو ته ونډه ورکړی شي چې په دینه په دولت سره تړاو ولري، نه په طالبان سره تړاو ولري. منځغوري خلک وي هغه ته د عالمان دي که قومي مشران دي که جهادي کماندان دي هغه ته اختیار ورکړی شي.
قومي مشر رمضان کوچی وای چې د افغانستان د نور قومونو او ولسونو په شان د خوست خلک هم سوله غواړي. داسې سوله چې په هغه کې د افغانستان د خلکو پرمختګونه او نور دینی او کلتوري ارزښتونه وساتل شي.
خاصتا د خوست خلک سوله غواړي، خو داسې سوله چې هغه کې موږ اسلامي ګټې، اجتماعي ګټې او تاریخي ګټې او فرهنګي ګټې دا ټولې کې ساتلې.
د قطر په پایتخت دوها په دوه ورځنۍ ناسته کې د طالبان په ګډون د بیلابیلو ډلو 1500 استازو برخه اخیستې وه. د قطر غونډه په داسې حال کې جوړه شوه چې د افغانستان حکومت د امریکا او چین په ګډون له پاکستان سره په تېرې یوې میاشت کې 2000 غونډې کړې او تمه ده چې د دلوې په 12مه دریمه ورته غونډه هم جوړه شي. سولې طالبانو سره د سولې لپاره مخامخ رسمي خبرو ته لاره هواره شي.
په افغانستان کې د انسان قاچاق د کوم اهداف لپاره ترسره کیږي؟
ولنتاري وکړه د رسولار سره د روبارو سره زیجنات کوم سره کله جنات چې د برتره وتلې ده مستنه کوم کړي چې جنات ده.
له دې سربېره د قاچاق په قرباني نور څه تیریږي؟
قاچاق د انسان زاو ده قاتل لپاره کیږي. دغه د کار ټول سمره باید ځان ته لاس کې جګو کې شامل
شي. افغان چارواکي سوایي
په دې مورد کې موږ ډیر جدي یو.
په دې اړه بشپړ راپور له ازادي رادیو څخه واورئ.
انساني قاچاق په اړه دغه تحقیقي راپور ډېر ژر له ازادي راډیو څخه اوریدلی سي. په افغانستان کې د سهار 10:00 تحقیقي کیدونکي دي. اوس به رحمت الله افغان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د افغانستان د سولې او په ځانګړي توګه د پګواش په غونډه کې د طالبانو د شرطونو په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. سرخط ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي د طالبانو تکراري شرطونه د سولې هیلې مړاوي کوي. ولاندې په سر مقاله کې راغلي طالبانو یو ځل بیا ټینګار کړی چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل، له تورلې څخه د دوی د ډلې ایستل، د طالبانو د رسمي ادرس په رسمیت پیژندل او د طالب زندانیانو خوشي کول د دوی عمده شرطونه دي. د سر مقاله لیکوال وړاندیز کوي ښه به دا وي چې افغان حکومت او وسلوال طالبان له خپلو مطرح شوي شرطونو څخه شاته شي. کابل پوس ورځپاڼې بیا د سولې د عالي شورا د ویان له قوله لیکلي د سولې په اړه د طالبانو له شرطونو سره ستونزه نه لري. ورځپاڼې د شهزاده شاهد له خولې لیکلي که د دوی د بندیانو خوشي کېدلو او تورلې څخه د نومونو ویستلو سره سوله راځي، افغان حکومت یې مخالفت نه کوي. ښاغلي شاهد ورځپاڼې ته ویلي هغه ستونزې چې بهرنیانو پورې تړلې دي باید له هغوی او په ځانګړي ډول له امریکایانو سره وڅېړل شي. د همدې ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی سوله د افغانانو یو اړتیا ده، خو په دې لاره کې باید شرطونه کې نه ښودل شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي افغان حکومت او طالبان باید د سولې په اړه له هر ډول وړاندیزونو تیر او مستقیمو خبرو ته لاره هواره کړي څو د افغانستان له خاورې د جګړې بدمرغه ټغر ټول شي. هیواد دولتي ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي د سولې لپاره باید له پیاوړي دریځ څخه خبرې وشي. وړاندې په مطلب کې راغلي د سولې په بدل کې باید هیڅ داسې کوم امتیاز چاته ورنکړل شي چې هغه د ملي ګټو پر خلاف وي. بلې دولتي ورځپاڼې انیس په خپل سر مقالې کې یادونه کړې د سولې په غونډو کې د هیواد اساسي قانون بهترین معیار دی. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د سولې په اړه د افغان حکومت دریځ څرګند او روښانه دی. د لیکوال په باور د سولې په اړه له اساسي قانون پرته معیار نشته ځکه په دې قانون کې د هیواد د ټولو اتباعو حقونه خوندي شوي او هیڅ ډول معامله به ورباندې ونه شي. د انیس د سر مقالې لیکوال طالبانو ته وړاندیز کوي چې طالبان باید د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې ځان ته خپل مسیر تعین کړي څو له افغانستان او سیمې څخه بدبختۍ ورکه شي.
د فرا چارواکي وایي په دغه ولایت کې د پخوا په نسبت د روږدو کسانو شمیر 10% زیات شوی دی. په دې ولایت کې د روږدو کسانو د درملنې یو 115 بستریز روغتون فعال دی، خو چارواکي وایي دغه روغتون نشي کولی ټول روږدي کسان تداوي کړي. احمد شاه فطرت راپور راکوي.
په فراه ولایت کې د ورور د موتادو کسانو شمیر زیاتوالی په دغه ولایت کې د خلکو او چارواکو اندېښنې ډېرې کړې دي. د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د دوی سرشمېرو له مخې په دغه ولایت کې کابو 1500 معتادین شتون لري چې د تېر کال په پرتله 1300 زیاتوالی ښیي. د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر عبدالجبار شیخ وایي چې دوی په فراه ولایت کې د داوی لپاره هم بشپړ امکانات نه لري. د ده په خبره په دغه ولایت کې یوازې 1015 بستریز روغتون د معتادین د تداوي لپاره شتون لري او دوی نشي کولای چې ټول معتادین تداوي کړي. دغه شمېر له مخې چې د کلیو او سیمو څخه نیول شوي په فراه ولایت کې کابو 1500 معتادین شتون لري او په دغه ولایت کې موږ 1015 بستریز د معتادین د تداوي لپاره روغتون لرو او دا په هیڅ ډول کافي نه دی او د هغه سنجشونو پر بنسټ چې موږ کړي په دې ظرفیت تداوي سره موږ کولای شو چې په 15 یا 10 کاله کې دغه اوسنی معتادین تداوي کړو. د بلې خوا په مخدره توکو وروړي کسان خپل د کار څخه پښیمانه دي او دولت څخه غواړي چې دوی ته داوی لپاره زمينه برابر کړي. د فراه په مرکز کې د قلعه فریدون په تاریخي کلا کې چې اوس د معتادینو بانډار ځای جوړ شوی د څو تنو سره مې خبرې وکړې.
دا ویل چې وړاندې هم زه وایي سبا راځم بیا چې په خلاصه به پېنځه شپږ ورځې کې موږ ته زموږ کې سره نست چې څوک په چې په درات ولې هغه پرېږدي نو څه دا کومه چې موږ سره ټول کې دا ساويګان چې فکتوري یې باندې ټول کې
تیر کال په فراه ولایت کابو 6000 معتادینو شتون درلود اما دا رقم اوس 1500 ته رسیدلی دی. په فراه ولایت کې د ورور د معتادو کسانو زیاتوالی اصل لاملونه د کوکنارو کرل، ایران ته د ځوانانو تګ او بیکاری بلل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسینګ د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالقدوس له زابل په خپل پیغام کې لیکلي افغانستان ته د سولې راتګ هغه وخت یقیني کیږي چې پر پاکستان فشار راوستل شي. حکمت الله له کندهار لیکلي پاکستان چې د سولې غیر رسمي خبرو ته زمینه برابروي ولی د رسمي خبرو په وړاندې خنډونه جوړوي. احسان الله بارک بیا لیکلي چې د سولې د خبرو په نامه پاکستان د نړیوالو او افغانستان وخت ضایع کوي ځکه پاکستان غواړي وسلوال طالبان د جګړې موسم ته آماده کړي. عتیق الله غزنی لیکلي چې په دې ولایت کې داعش وسلوال ډلې فعالیت پیل کړی په کار ده د دغه سخدریزو وسلوالو په وړاندې پوځي عملیات وشي. له پکتیا سمیع الله حلیمی تندر د ښوونکو د معاشونو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ نه ګهیز منګل لیکلي د څمکنیو او جاني خیلو ولسوالیو ترمنځ غځېدلی سړک دی پوخ شي. دلته امنیتي ستونزې هم نشته نو په کار ده چې د دې سړک د جوړولو تړون عملي شي. له هلمند دا دلسوز لیکلي دا چې په دې ورځو کې په هلمند کې د جبار قهرمان په امر پوځي عملیات پیلېږي نو باید دغه ولایت ته جنګي الوتکې هم واستول شي. عبدالله خوګیانی لیکلي زیات هیوادونه شته چې ګڼ شرکتونه لري خو د ځوانانو کاري قوه نه لري. په افغانستان کې ځوانان شته خو شرکتونه نشته چې کارونه پکې وکړي. د غوښتنه کړې چې افغان ځوانان باید په کارونو وګمارل شي.
دا واستاسو ځینې پیغامونه. په واشنگتن ډي سي او شاوخوا سیمو کې درنې واورې او سیلې د امریکا د کانګرس د اساسو جرګې چارې وځنډولې. د امریکا د ختی ساحل په ایالتونو کې سخت طوفان د ژوند چارې په ټپه درولې دي. تفصیل له احمد تکل ناوري.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې تایید کړه چې د درنو واورو او طوفان لکبله د ټولو قوانینو او لوایحو په اړه د رایو اخیستل به د را روانې فبروري میاشتې تر لومړۍ نیټې وځنډیږي. سکال د ساړه ژمي او د درنو واورو د ورخت لکبله د امریکا د ختیځو سواحلو په زیاته برخه کې چارې په ټاپه درېدلې دي. د استازو جرګې د قوانینو او لوایحو په اړه د رایو اخیستل سبا او بل سبا پلان کړی وو خو په جرګه کې د اکثریت مشر کیوین مکارتی پرون په داسې حال کې په دې پلان کې ځنډ اعلان کړ چې سړه سیلۍ او د واورو طوفان روان وو. د طوفان د واشنگتن ډي سي او نیویارک د اوسیدونکو په ګډون د څه باندې 15 میلیون وګړو چې د امریکا د ټول نفوس څلرمه برخه ده پر ژوند ناوړه اغیز کړی. په نیویارک کې وړ مورز بیړنۍ حالت اعلان شو. نیویارک د امریکا یو لسم ایالت دی چې بیړنۍ حالت پکې اعلانېږي. په دې ایالت کې له بیړنیو حالاتو پرته د خلکو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی او ترانسپورتي سیستم او پلونه بندي. په واشنگتن ډی سی کې د کورنی امنیت او بیړنیو حالاتو د ادارې مشر کریس ګیلډرت خبریالانو ته وویل چې د دې طوفان په وړاندې د دوی عملیات به ډیره موده دوام وکړي.
2 feet of snow is a lot to move and that's what we're taking on right now.
De dwa futa wauri tugal asana kar na dai da kar mo hamda os pail krai mug badratlun ko laktar lagat salar wishto ya shpak der sho saatun la para de waziyat pawrande de muqable pa halat ke aw de biargawne de paraw la para bayat de ugde mode la para chamtu osu
in our recovery phase for much longer than that.
د سیلی چې په ځینو ایالتونو کې د سیلابونو د راوتلو باعث هم شوی ده تر اوسه 13 کسان وژلي دي. ویل کیږي چې د ډیری مرګ ژوبلې علت ترافیکي پیښې وې. د هوایي چلند شرکتونو پرون اور مورز نږدې 2000 الوتنې کنسل کړې خو واشنگتن، فلادلفیا او نیویارک ته ټول پروازونه کنسل شوي. د امریکا د ختیځ ساحل د سیمو لسګونه زره کورونه بې برېښنا پاتې دي او په واشنگتن کې چارواکو لا دمخه د اورګاډو او بسونو فعالیت بند کړای دی.
د امریکا په ختیځو ساحلي سیمو کې درنې واورې او طوفاني هوا استراري حالات ایجاد کړي او ګڼ خدماتې ټکنې کړي دي. تر اوسه په دې لړ کې د څه باندې 15 کسانو د مړینې خبر ورکول شوی دی. په دې اړه مې نن د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د امریکا ژغ آشنا رادیو له خبریال جعفر هان د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې وروستۍ وضعیت څه دی.
د تلفاتو په اړه دقیق ارقام لا هم نشته، خو بل کېږي چې په بیلابیلو سیمو کې 15 تنه مړه شوي دي. ځینې د ترافیکي پیښو له کبله چې په سړکونو کې ګاډو ټکر کړی دی، دوی مړه شوي دي. ځینې نور په انفرادي ډول بیلابیلو سیمو کې وژل شوي دي. او د دې تر څنګ دا هم ویل کېږي چې په ځینو سیمو کې ځینې غوجلونه نړېدلي دي او څاروي هم مړه شوي دي. تاسو هم خبر یاست نن د امریکا په وخت یک شنبه په سهار واوره درېدلې ده، بنده شوې ده. خو د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې خلکو ته اعلان کړی دی چې له کورونو نه ونه وځي، ځکه له واورې وروسته ډېر سخت طوفان الوتلی و چې ویل کېده چې په ساعت کې 80 میل سرعت لا هم څو ساعت سره غږېږم. شاوخوا 2 بجې د ماښام د امریکا په وخت باد لګېږي. البته په ګډ میشتو سیمو کې خو د باد سرعت کم ښودل کېږي، خو چې لږ له ښارونو نه باندې ووځي نو تاسو ته به اندازه ولګي چې دا باد څومره تیز دی. د واورو د پیلېدو سره سم چې د ښاروالۍ مامورین، حکومتي مامورین لګیا دي اخته دي سړکونه پاکوي او خلکو ته همدغه سپارښتنه کړې ده چې تاسو په کورونو کې پاتې شي. یو تازه خبر دا دی چې د ډی سي ښاروالي اعلان کړی، البته د واشنگتن ډی سي ښاروالي، چې دوشنبه به په واشنگتن ډی سي کې حکومتي ادارې تړلې وي، ځکه چې په لارو او سړکونو کې ډېرې واورې پرتې دي او دا ورځې وخت غواړي چې دوی دا سړکونه پاک کړي. که پاکې نه کړي نو ګاډي به وښویږي او ترافیکي پیښې به وشي چې خلکو ته جان وبانو.
بلې، د ګڼو هوایي ډګرونو الوتنې هم لغوه شوې دي. څه وضعیت رامنځته کړی دی؟ ځکه چې په زرهاو حتی په لکهاو مسافر شي چې په دغه میدانونو کې بند پاتې وي او یا به هم په هوټلونو کې وي او خدمات هم ډېر محدود دي، ترانسپورتي سیستم اغېزمن شوی دی. څه وضعیت رامنځته کړی دی د واورې ورېدلو؟
تقریبا داسې ویلی شم چې په امریکا کې شاوخوا 90% ژوند په ټپه درېدلی او یا د ورځنۍ چارې په ټپه درېدلې. په دې معنی چې میټرو کار نه کوو، سیستم یې بند و، ګاډي ځای په ځای ولاړ و، حکومت همدغه ادارونه کول د سیمه ییزو مطبوعاتو له لارې چې د کورونه مه راوځئ چې حالات خرابه دي. او همدغه راسې تاسو ویل زرګونه هوایي الوتنې ځنډېدلې وې. هم په دغه لړ کې د امریکا د دفاع وزیر کارتر الوتنه هم هغه غوښتل چې د سویس نه په نړیوال اقتصادي غونډه کې د تللی اوسلته برخه واخلي، خو بېرته چې راته هوا خرابه وه او دې ته اجازه ور نه کړل شوه. د دې الوتکې ته چې په مریلینډ کې ښکته شي، هغه ته وویل شو چې بېرته فلوریدا ته ولاړ شي. نو هغوی هلته ولاړل. دې ته شک نشته چې د خلکو ژوند یو څه ټکنه کړی او ګډوډ کړی دی، ځکه چې په دوه درې ورځو کې چې کوم خلکو کوم پلانونه کړي وو چې ځینو دوستانو لیدو ته به ځي، ځینو رفیقانو ته به ځي، نورو ایالتونو ته به ځي، د دې دا ټول پلانونه بدل شول، سفرونه یې لغوه شول. حتی نیویارک ته غځېدلې لارې هم وتړل شوې. د نیویارک ښاروال د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې هېڅ یو ګاډی باید په سړک کې ونه ګرځېږي، بلکې د ګاډي په تګ راتګ کې بندیز ولګوو. همدغه راز د ښار نه د باندې په لرو پرتو سیمو کې هم خلکو ته اعلان وکړ چې د قانون خلاف کار به وي که تاسو په ګاډو کې وګرځېږئ. تاسو پوهېږئ دا وطنونه ډېر پرمختللي دي، نو هر کار چې کېږي دوی مخکې له مخکې ورته پلان خلکو غذایی مواد اخیستی و د واورې پاکولو وسایل اخیستی و کمپلې اخیستی وې. د لوی مغازو ته به چې تاسو تللی نو حیران به پاتې وې، خلک چې قطار به ولاړو مواد به یې اخیستل. او دوی پوهېدل که داسې کوم حالت پېښېږي چې د دوه درې او څلور ورځو پورې موږ په کور کې پاتې کېږو، باید بسیا واوسېږو چې وپایېږو.
د هوا پوهنې اداره څه وایي چې دغه د درنې واورې ورېدل به دوام کوي که به درېږي او که به وقفه پکښې راځي؟
د هوا پوهنې ادارې وړاندې ویلو چې دا به د شپږ دېرش ساعتونو لپاره همدغه واوره وي، چې هماغسې وشول. د جمعې په ماسپښین په یوه بجه واوره پیل شوه او د یکشنبې سهار په شپږ بجو پای ته ورسېدله. نو د اوس لپاره د داسې کومې بلې واورې یا درنې واورې وړاندوینه نه ده شوې، او داسې ښکاري چې که واوره هم کېږي نور هماغسې عادي واوره به کېږي چې معمولا په امریکا کې کېږي. خو دا ویل کېږي دغه واوره چې وشوه، دا ویل کېږي چې د نولس سوه یو نویم کال را په دېخوا د خپل ډول تر ټولو زیاته واوره وه. تقریبا په دې سیمو کې نوي سانتي متره واوره شوې وه. په نیویارک کې تقریبا اتیش انچه شوې وه، په واشنگټن ډي سي کې شپږ ویشت انچه شوې وه، چې دا په تېرو لسیزو کې تر ټولو زیاته واوره وه.
د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال جعفر هاند و چې د امریکا په ختیځو برخو کې د درنې واورې اورېدو او طوفاني هوا له کبله پر اوښتو زیانونو را سره خبرې کولې. لس نیمې بجې سوې، د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صافۍ نه اورئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که افغان حکومت او وسلوال طالبان د سولې د مستقیمو خبرو په درشل کې له مخکې شرطونه کېږدي، نو دا به سولې ته رسېدل له ستونزو سره مخامخ کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په جلال آباد ښار کې د وروستۍ پیښې ټپیانو سره ولیدل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف منلی چې د افراطي وسلوالو پر ضد د حکومت مبارزه چټکه نه ده. تر شدید طوفان او درنې واورې وروسته د امریکا په نیویارک او نورو ښارونو کې پر ګرځېدو را ګرځېدو لګېدلی بندیز په لرې کېدو دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش یوه ویډیو خپره کړې، ظاهرا هغه نه تنه وسلوال پکې ښودل شوي چې په نومبر میاشت کې په پاریس کې تروریستي بریدونه وکړل. او د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ولولئ، چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر اوو بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونې اوریدلی سئ. نړیوال بانک له افغان حکومت سره د یو سلو اته ویشتو میلیونو ډالرو وړیا مرستې اعلان وکړ. د دې مرستې تړون پرون په افغانستان کې د دغه بانک د رئیس او د مالیې د وزیر ترمنځ لاسلیک سو. د مالیې وزیر وویل چې دغه مرستې به د زراعتي سیستم پر پراختیا او د نغلو د برېښنا بند پر رغولو ولګول سي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
افغان چارواکو وویل چې د نړیوال بانک د یو سل اته ویشتو میلیونو ډالرو له مرستې به پنځه څلوېښت میلیونه ډالر په هیواد کې د کرنې د سیستم په پراختیا او درې اتیا میلیونه ډالر به د نغلو د برېښنا د بند په ترمیم او د تولید د ظرفیت په لوړولو ولګېږي. د دې مرستې تړون د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس رابرت بامسام او د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی لاسلیک کړ. خاغلی حکیمی د اعلان شوی مرستې او د هغې د لګښتونو د ځای په هکله وویل.
قیمت مجموعی ای تفاهم نامه 128 میلیون دلار است که به دو پروژه تخصیص شده.
دادی تفاهم نامه مجموعی ارزښت 128 میلیون دلار ده او دو پروژو ته ځانګړی شوی. یوه یې د کرنې د پراختیا لپاره د اوبو لګولو او بل یې د نغلو د برېښنا د بند ترمیم او ظرفیت لوړولو پروژه ده. دا پروژه به ډیرو خلکو ته د کار زمینه برابر کړي.
ښاغلی حکیمی وویل د نغلو د برېښنا بند اوس مهال 50 میگا واټ برېښنا تولیدوي او د ترمیم او پیاوړي کولو وروسته به دا اندازه 50 میگا واټ ته پورته شي. د کرنې وزارت چې له دې مرستو ورته 50 میلیونه ډالر ځانګړي شوي، په ټول هیواد کې به د اوبو لګولو پر سیستمونو، د کرنې په پرمختللو وسایلو، د بزګرو د ظرفیتونو په لوړولو او داسې نورو کرنیزو چارو ولګېږي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر وویل چې د دې مرستو له مصرفېدو سره به د اوبو په ضایاتو کې 15% کموالی او په حاصلاتو کې به 15% زیاتوالی راشي. د دا هم وویل په دې پروژو کې به خلکو ته 15,000 کاري زمینې هم برابرې شي. د کرنې وزیر دا هم وویل په دې مرستو به د 2014 څخه تر 2019 میلادي کال پورې د اوبو لګولو 120 شبکې فعالې او په زرګونو هکتار ځمکه به تر اوبو لاندې شي. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس رابرت باب سام وویل لدې مرستو هدف دا دی چې په هیواد کې کرنه پراختیا ومومي او د برېښنا تولید اقتصادي وده ګړندۍ کړي.
The additional grant to the on-farm water management program
دا غی اضافی مرسته به د اوبو لګولو د مدیریت په تشکیلاتو کې په لومړی فاز کې ګڼو بیوزلو خلکو ته د کار پراخې زمینی برابرې کړي.
خاغلی باب سام وویل نړیوال بانک له 2002 میلادي کال راهیسې د افغانستان د کرنې د پراختیا او داسې نورو برخو کې د مرستندویو هیوادونو د شاوخوا 8 میلیارد ډالر ژمنې اخیستي او هڅه کوي چې په دې برخه کې د افغانستان لپاره نورې مرستې هم جلب کړي. خلک وایي په وروستیو شاوخوا 14 کلونو کې د هیواد پر بیا رغونه په سلګونو میلیونه ډالر ولګېدل خو په ډېرو برخو کې دغه مرستې پر ځای ونه لګېدې. د چارو پوه عزت الله برای په دې نظر دی چې افغان حکومت دې د دې پروژو چارې په جدي توګه وساري او د درغلیو مخه دې پکې ونیسي.
بل اقتصادي مسله څېړو. د افغانستان د صادراتو اداره وایي چې د نورو کلونو په پرتله د طبیعي بوټو صادرات 12% زیات سوي دي. د دې ادارې چارواکي وایي چې یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې د نږدې 30 میلیونو ډالرو په ارزښت بوټي نورو هیوادونو ته صادر سوي دي. ابراهیم صفایي او نور جزئیات.
د افغانستان د صادراتو اداره وایي چې د افغاني طبي غیاو یا بوټو صادرات د نورو کلونو په پرتله سخت کال بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان، هند او یو شمیر نورو آسیایي او لویدیځو هیوادونو ته زیات شوي دي. د دغه ادارې مسؤلین وایي چې په دې برخه کې د نورو کلونو په پرتله د صادراتو په برخه کې 12% لوړوالی راغلی دی. د دغه ادارې د صادراتو د پراختیايي څانګې مسؤل عبدالسلام منیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي په مجموعي ډول زموږ د صادراتو وده 1490 کال ته په کتو 12% ده چې اوس موږ په لویو پلانونو کار کوو او موږ په دې هڅه کې یو چې نورو هیوادونو ته د خپلو صادراتو او د صادراتو د کیفیت ښه کول پرمختګ وکړي او د نړیوال بازار د غوښتنې سره سم خپل صادرات تیار کړو او په راتلونکي کې به ان شاء الله زموږ پلانونه د پرمختګ جوګه وګرځي. ښاغلی منیر وایي غیاوي یا بوټي چې په افغانستان کې په طبي ډول پیدا کیږي په نورو هیوادونو کې خلومړی کم تر سترګو کیږي او کوي هم د افغانستان طبي بوټي ورڅخه ښه دي. او خو د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې تر ډیره له افغانستان نه بهرنیو هیوادونو ته هنګ او شیرین بوی په نوم طبي بوټي دي چې په ټوله کې 40 دولت طبي بوټي نورو هیوادونو ته صادریږي. دوی وایي چې دغه طبي غیابي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په طبي توګه پیدا کیږي او تر ډیره له دغه بوټونو د یوناني درملو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. د دغه وسرت د طبي سرچینو عمومي رئیس محمد رفیق عزیزاده د یادو بوټو د صادراتو په اړه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
البته
گیاهای دی وی البته هغه طبي طبي غیابي هنګ او شیرین بویا دي چې ډیر صادریږي. په مجموعي ډول شاوخوا 40 ډول بوټي دي چې تر ډیره هنګ او شیرین بویا دي چې له افغانستان نه بهر ته صادریږي. هند، پاکستان، چین، عراق، ایران، سویډن، دوبی، جرمني او استرالیا هغه هیوادونه دي چې له افغانستان نه ورته زعفران، کنجد، سپلنې، د ریحان تخم، اناردانه او یو شمیر نور بوټي صادریږي. د دغه طبي بوټو پلورونکي وایي که دولت دغه برخه ته وده ورکړي او پام ورته وکړي نو دا به د افغانستان لپاره د عوایدو یو ښه سرچینه وګرځي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
خلاص دی سیکلنیکونه دی انزکلنیکونه سی
فسیکاته هم دیند شکا مثبت تغییرات
را دی پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې دې ځان کار نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 4 تر 5 بجو
له ازادي رادیو.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبو میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ په دغه پروگرام کې اوري چې د افغانستان د تکواندو دوه ملي لوبغاړي روحلانیک پاو محمود حیدری د اولمپیکي سیالیو د جواز ترلاسه کولو په سیالیو کې د ګډون په خاطر د اولمپیک د ملي کمیټې د تکواندو فدراسیون لخوا کاندید شوی خو د امکاناتو له نشټوالي شکایت موجود ده په پای کې هم یو مرکز تر لرو چې د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له نوي رئیس ښاغلي همایون خیری سره مو کړی ده تر پای سره پاتې شي راب شو راپورته د افغانستان د تکواندو فدراسیون چې له اولمپیکي لوبو دوه میډالونه لري د امکاناتو له نشټوالي شکایت کوي د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی ازادي راډیو ته ویل چې سکه افغانستان ته د تکواندو په برخه کې ډیر مهم کال دی ځکه چې تکواندو یوازینی لوبه ده چې کولای شي میډال وګټي خو بیا هم دولت کومه ځانګړې برنامه نه ده جوړه کړې د تکواندو لوبغاړي بیا وایي چې له ټولو ستونزو سره سره لوبه ته چمتو دي په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته د تکواندو ملي لوبغاړي او روزونکي د اولمپیکي لوبو د سهمې د ګټلو لپاره چمتووالی لري خو د امکاناتو له نشټوالي او د دولت له بې توجهۍ شکایت کوي د تکواندو ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی ازادي راډیو ته وویل د 2014 میلادي کال د اولمپیکي لوبو د اتلولۍ د ګټلو لپاره خاص مرستو او امکاناتو ته اړتیا ده خو له بده مرغه دولت تر اوسه په دې اړه کوم ځانګړی اقدام نه دی کړی د ښاغلي ترکی په خبره د اولمپیکي لوبو د جواز د ګټلو لپاره په کار ده چې لوبغاړو ته امکانات برابر شي څو وکولای شي په شاوخوا درې میاشتو کې د اولمپیک لوبو جواز ترلاسه کړي
پوري دا دریم میاشتې پاتې دي کاسته سميته او دولت هیڅ کوم برنامه نه لري لوبغار او مربيانو لپاره متاسفانه چې دغه مشکل هغه یو روحي او رواني مشکل ده چې مربيان او ټول ورزشکاران دینه متضرر کیږي امیدوار یم چې هغه تجربه چې مونږ لرو او مونږه شاګردان لري مونږه هغه تکړه ورزشکاران لري بیا یو ځل بیا وکولی شو چې خپل وطن لپاره ثانیه د اولمپیک واخلو
خالي ترکه وایي چې له ټولو ستونزو سره سره بیا هم لوبغاړو له څو میاشتو راهیسې تمرینونه پیل کړي او که حکومت هم خپل مکلفیت ادا کړي لوبغاړي په ډاډه زړه لوب ته ورشي د تکواندو لوبغاړي او روزونکي په داسې حال کې د اولمپیک لوبي توجه شکایت کوي چې یوازې درې میاشتې د اولمپیک لوبو د سهمې د ګټلو ته پاتې دي د تکواندو ملي ټیم لوبغاړي رهولانی پاوي چې له ټولو ستونزو سره سره بیا هم افغانستان ته هڅه کوي چې وکولای شي د اولمپیک لوبو لپاره جواز خپل کړي
ما همیشه وخت تلاش خوله کردیم زحمت
دی وای مونږ تل خپل هڅه کړې ده بیا هم هڅه کوو چې وکولای شو د اولمپیک سیالیو جواز ترلاسه کړو د اولمپیک سیالیو ته چې څوک زی باید سل په سلو کې چمتووالی ولري او زه هم چمتو يم سو وکولای شم یو ځل بیا د اولمپیک سیالیو ته ولاړ شم نیک پاوې د اولمپیک لوبو د جواز اخیستلو تر سیالیو مخکې دلته په کابل او بهر کې تمرینونه کوي او په دې لړ کې به زینو سیالیو کې هم برخه واخلي روح الله نیک پا د 2008 او 2012 کلونو اولمپیکي سیالیو کې د افغانستان لپاره د برونزو دوه میډالونه وګټل خو بیا ورسته له اولمپیک کمیټې ګلمن شو او یو څه وخت بهر تیر کړل خو بیا راغلی چې وکولای شي د 2014 کال اولمپیکي لوبو ته لار پیدا کړي اخو د تکواندو بل ملي لوبغاړی محمود حیدری وایي چې دا هم د اولمپیکي لوبو د جواز د ګټلو سیالیو ته کاندید شوی دی او خپل تمرینونه کوي چې وکولای شي په اولمپیک لوبو کې خو ځلېږي
مسابقات اولمپیک
آسیا اولمپیک سیالي په فلیپین کې ترسره کیږي د آسیا تکړه لوبغاړي بل موږ سره لوبي کوي موږ د لوبو ته نږدې درې میاشتې وخت لرو له هغه مخکې به دوه درې بهرنۍ لوبي هم ولرو چې ښه چمتووالی ونیسو کیدای شي د یو تمرینی کمپ لپاره جنوبي کوریا ته هم لاړ شو د تکواندو لوبغاړي په داسې حال کې د اولمپیک لوبو د جواز د ګټلو لپاره چمتووالی ښیي چې په نړۍ کې ډیر کم لوبغاړي په مستقیم ډول اولمپیک لوبو د سهمې د ترلاسه کولو سیالي لار پیدا کوي اوس به هم راشو مرکې ته د افغانستان د بدني روزنې د ریاست لپاره نوې مشر همایون خیری ټاکل شوی دی لکه خغلی خیری سره مو د بدني روزنې د شتستونزو په اړه باندې مرکه کړي چې پکې وابهوري چې د بدني روزنې ریاست ستونزې څنګه حل کوي ظرفیتونه څنګه لوړوي او په ورزشی دارو کې څنګه یواله راولي په دې اړه الیاس صالح له خغلی خیری سره مرکه کړي
خیری صاحب د ورزش راټولول یو ځای کول یا انسجام کول ته تاسو څه پلانونه لرئ
لومړی مو ته غزه ورته چې تاسو ته او د تاسو د رادیو د اوریدونکو ته خپل سلامونه او صمیمي احترامونه تقدیم کوم د ورزش مشکلات ډیر زیات دي تاسو ډیر خبر یاست چې د افغانستان ورزش د افغانستان د وضعیت نه رنگ اخلي خصوصا چې موږ ټولانی جنگونه تیر کړی دي او د جنگونو تاثیرات په ورزش باندې هم حضور لري او دا مشکلات چېشته اساسي نقطه د وظایف د تداخل په ارتباط دی یعنی لایحه وظایف وجود نه لري بعضا د اولمپیک وظایف ریاست تربیت بدنی اجرا کوي او وزن د تربیت بدنی وظایف اولمپیک اجرا کوي. داسې یو مشکلات شته دی، باید موږ د هر څه نه مخکې د افغانستان ورزش معیاري جوړ کړو. د معیاري جوړولو پاتله لومړی مشکل زموږ د قانون دی چې باید قانون جوړ کړو. د قانون پاس شي، قانون چې خلاص شي، بیا دا مشکلات انشاءالله چې وروسته حل کیږي. دا د تداخل د وظایف وروسته له دې چې موږ د فدراسیونونه انتخابات وکړو او فدراسیونونه خپل انتخابات چې خلاص کړ، دوی ته موږ اعتبار سند ورکړو، بیا دوی انتخابات ترسره کوي او اولمپیک رسمي بنانوي سی خپل ځان. د اولمپیک وظایف علاوه د تربیت بدني وظایف جلا دی. تربیت بدني د دولت یو اړخ دی، اما تر اولمپیک یو غیر دولتي یو مؤسسه او یو نهاد دی.
خیلی سر تاسو معیار سازی باندې خبرې وکړې. د معیار سازی لپاره باید ظرفیتونه لوړ سي او تاسو پلانونه، تاسو کارونه دي په دې کې چې ورزش او د ورزشکارانو ظرفیت لوړ سي.
دا مشکل ډېر لوی مشکل دی. تاسو پوهیږئ چې د ظرفیت مسله په تربیت بدني کې مالاسف ډېر لوی مشکل ایجاد کړی دی. موږ د تشکیل تحلیل تقریبا نه اتیا فیصد د تربیت بدني پرسونل بکالوریا پاس شخصیتونه تشکیل شوی دی. موږ مجبور یو چې دلته کورسونه ایجاد کو، دلته درسونه ایجاد کو او د خارجي مؤسساتونه همکاري وغواړو او دلته هم پوهنتونونه شته دی. انشاءالله دوی نه هم مرسته وغواړو. خپل د پرسونل د تربیت په اړه موږ کارونه ترسره کوو او همدارز د بهر نه د دوست هیوادو څخه انشاءالله ترینرونه او مرکز به وغواړو. دا کار به وکړو. انشاءالله بعضې پروګرامونه شته چې موږ نشو کولای چې اوس تاسو ته بیان وکړو. انشاءالله په زر تر زره د ټول ادرس ته په جریان اچوو.
تاسو ویل چې د بهرني ټرینینګونه او تاسو برابرۍ یو بل مشکل چې همیشه ریاست تربیت بدني کې موجود و، دا د مشکلات بودیجه او ټرینینګ ترسره کولو لپاره یا د مسابقاتو ترسره کول او یا د ورزشکارانو خارج ته تلل اغلته شریک کول، دا ټول پیسې غواړي او ریاست تربیت بدني همیشه د بودیجې کمښت سره مخامخ دي. تاسو په دې حق لسی کوي بیا
دا پرابلم شته دی. د بودیجې حقیقتا ترنن ورځ ډیر کم وو. موږ جناب رئیس جمهور سره او د لومړی مرستیال د رئیس جمهور سره لیدنه وکړه. هغه دواړه د قاطع حمایت موږ ته راوخایل. ان شاء الله چې په زودی زړه تر زړه د بودیجې مسله حل کیږي. د ترنینګ پروګرامونه هم ان شاء الله آغاز کیږي. هم د اوس تیکواندو او کاراته تیمونه امارات متحده ته ځي. موږ د هغوی لپاره بعض ترتیبات نیسو. دا مشکلات شته دی اما حل کیږي. موږ دولت حمایت لرو او د دولت چارواکي خصوصا جمهور رئیس او لومړی مرستیال خپل مرسته اعلان کړ. مطمئن یو چې دا مشکلات حل کیږي.
درنو اوریدونکو، پروگرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. هي شی به ولرئ.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکي ننګیار ناشنا.
خواګور دنکو سلام. وای سیاست ما خوسټ نه لري چې دا به صحیح وي، کدا چې سیاسون ما خوسټ نه لري او کو دواړه صحیح وي. هر څه چې وي وی با خوریخته خبره داده چې دغه سیاسونو او سیاستمدارانو له خلکو د ژوند مخه څټور کړای دی. خ خبرونه دی غولی کونو په ځوابونه بایلو چې اوریدونکو را لګل دي او د خارو قصې په ځواب ورکوي. وقصب د اوریدونکو لیکونه برا واخلم.
را واخله
د غلمړی لیک په چاله لار علی گلی دی او وای چې ورس پورس د شایان نرخونه پورته زی په داسې حال کې چې نه کار شته او نه هم د پیسو پیدا کولو امکانات. خروالی ولی مخه نه نیسی
په چاله لاله خدای دې تر دې ورو راته ژوند لاره او داسې ورځ دې مراشي چې هر څه ارزان او پریمانوي او په یواد کې بیکاره سړی پیدا نشي. د خاروالی خبره دی وکړه. خاروالی خواره کله دغه ته وزګاریږي چې د شیانو بای کنټرول کی خار پاکی او خلکو ته اسانتیا برابر کی.
او کی صاحب نو ته سوای چې خاروالی ولی نه وزګاریږي.
خاروالی نور بالا کارونه لري لکه خلکو ته د بیل منزلونو امر ورکه تاریخ دیر شیان ونیسه او بیرته په خپلو کارګران وویشه د راتلونکو 50 کلونو لپاره په خاري پلانونو کار وکه او دا ډول ډیر ضروری او غیر ضروری کارونه بای په بالا وهی ته خپل جیبونو په غم کې دی.
نو پاچا لاله ته څه مشوره ورکوي؟
پاچا لاله دې په دې خبرو ځان نه ډنګروي او نه دې هم خپل مازغه خوري. که دې څه شي اخیستل وسه درلوده وعده خلی او که نه درلوده په زړه دې د صبر غټه ډبره کې دی.
اوقی صاحب خو دې سړی طاقت نه کېږي هر بې انصافي چې ویني زړه ورته خوري.
کاشکې د چارواکو غوندې بې تفاوته وای.
هغوی هم پیسې او قدرت دغسې بې تفاوته کړي دي کنه چې دوه ورځې مفلس او بې قدرته شي غالمغال به یې ټوله دنیا په سر ونیسي.
ته رښتیا وایې؟
دغه بل لیک چې ټیپي رالیږلی دی او لکه د پاچا لالا غوندې شکایت لري.
اول خو دا راته ووایه چې ټي ټي پي نر دی که ښځه؟
اوقي صاحب ښځه ده.
ښه نو له چا شکایت کوي؟
هغه له موبایل نه شکایت کوي.
له موبایل نه؟
هو له موبایل نه. هغه وایي له کومې ورځې نه یې چې خاوند دا غټ څاپېړه موبایل اخیستی دی نو له هماغه ورځې نه یې هوا بدله شوې ده. نه یې خوړو ته پام وي او نه هم خوب ورځي. چې دا ولې ټي ټي پي زیاتوي چې تر دې اندازې سړی له کاره ایستلی چې هېڅ د خپلې کورنۍ په فکر کې نه دی.
نو ټي ټي پي څه وایي چې په موبایل څه کوي؟
ټي ټي پي وایي چې شپه ورځ لګیا وي او له پردیو نجونو سره چاټ کوي. هغه وایي یو ځلې په ناپوهۍ کې د مال خور سره عاشقي پیل کړې وه ځکه د ما خور په بدل نوم د فیسبوک اکاونټ جوړ کړی دی او همدارنګه یې ډېر وخت د مال مور سره یې دغه ډول عاشقانه چاټ کړی و. ټي ټي پي وایي چې هغوی دواړو د دې لپاره چاټ ورسره کوو چې معلومې کړي. اوقي صاحب څه ځواب ورکوي؟
که رښتیا درته ووایم نو ځان په بدل نوم دوه درې اکاونټونه لرم او هره ورځ لګیا یم له خلکو سره چټ کوم خو دا نه ده راته معلومه چې له چا سره یې کوم. د ټولو نومونه خو هندي او انګریزي دي چې په واقعیت کې به څوک وي. هسې نه چې ما مې له خواښې او ښینو سره عاشقانه چټونه کړي وي. که دې اجازه وي زه به لاړ شم او ژر به ټول ملګري بلاک کړم چې کوم غم راته ونه لټوي.
اوقي صاحب اوس چې هر څه شوي هغه خو شوي دي له دې وروسته پام کوه.
رښتیا وایې؟ هر سړی ګومان کوي چې زه ډېر هوښیار یم او څوک نه راباندې پوهېږي خو خبر نه وي چې له ده نه نور هوښیاران هم شته. دغه د چټ او مسج خبره ډېره کړکېچنه راته ښکاره شوه وارخطا یې کړم. نور لیکونه دې په دسکول کې وساته بیا به یې بله ورځ ځوابونه ورکو. لکه چې د تولسي راني او کاجل په غم واوښتم.
د ښځې او مېړه تر منځ هر وخت کې لیوانې وي. راځئ چې لیوې مو موږ خبر کړو.
خزی چې یاد مې وي بیا به د تا خبره ونه منم. همدغه د تا د لاسه دومره وروسته پاتې یم چې هر کار ته مې قصد کړی تا مې پښو ته کانډې راچولی دي.
ولې ما خوراکۍ بیا څه کړي؟
په لویې لاس دې له کاندیدېدونه را وګرځولم. همدا دې راته ویل چې څه شی دې زده نه دي په خبرو کولو نه پوهېږي. په ولایتي شورا کې خلک ښې د کار خبرې کوي.
خو رښتیا مې درته ویل دا خو څه د ټوکو کار نه و.
ولې زه د اکرمي له زوی نه هم بېژبې وم. هغه دی لکه د نر راجک شو او وی ویل چې باید ښې خبرې وکړو له غالمغال نه څه نه جوړېږي. دغومره خو د ما هم زه و. اوس به ټولو ویل چې سنګینه هم خبرې کولی شي.
دا سړیه ته خو په نوم پسې مړ شوې، څه به کې دغه د دروغو نوم؟
چې درته وایم نه پوهېږې خو نه یې منې، یوازې نوم خو نه دی.
نو بل څه شی دی؟
هو ساده ښځې، پیسې وې پکې، داسې پلوونه او غورمې وې پکې چې درې کاله به مې له سپږمو بوی ته.
دا لا چا ویل؟
نن چې ښار ته تللی وم ټولو همدا ویل چې وکیلانو ښې خېټې وکړې پکې، پلوونه او غورمې خوري نه، وایي موږ ته دې پسونه کباب کړي.
ښه، دا یې نسونه مړی دی چې داسې کاږه کاږه ګرځي.
نو ته څه وایې چې هغه پخواني وکیلان دي چې له ډېرو چیغو به یې ستونې کېناستل او خوار به یو زوړ بایسکل هم نه درلوده؟
زه نو څه خبره وم، ما ویل چې ټول به پوه او مشران خلک پکې وي چې ښې خبرې او ښه خدمتونه به کولی شي.
او ساده ښځې، اوس د مشرانو ځای کشرانو نیولی چې نه په خبره پوهېږي او نه د خدمت خیال شته ورسره. دې ته سترګې نیولې وي چې څنګه له چا رشوت واخلي او څنګه خپل خپلوان د رشوتونو ځای ته برابر کړي. خبرې خو هر یو ته تیارې لیکل شوي وي.
څوک یې ورته لیکي؟
ملک ویل چې سرکتر یې ورته لیکي، ورته مقرر کړي دي.
ښه ښه، نو خود به بیکاره بیکاره ګرځي، کار خو یې زده نه دی چې ویکي.
اوس دغه د راز کیسه مو اورئ.
دا لومړی ځل و چې خان کاکا د خپلې کورنۍ په اړه دغه سې خوشینونکې خبره اورېده، او هغه دا چې مشر زوی چرس او تریاک وهي او دویم یې قمارباز دی. له همدې امله یې ټول زامن، لورګانې او میرمن د شپې له خوا کېنول او په ډېر ورو غږ یې ورته وویل، ګورئ دا زموږ د کورنۍ لپاره د ډېر شرم او ننګ خبره ده چې چرسي او قمارباز پکې پیدا کېږي، خو دا خبره باید له دغې کوټې نه د باندې ونه وځي او هیڅوک هم خبر نه شي، که نه بیا به چاته پورته مو نه شو کتلی. درنې کورنۍ تل خپل راز پټ ساتي، او تاسې هم چې د یوې درنې کورنۍ غړي یاست باید خپلې کورنۍ راز وساتئ. په سبا یې خان کاکا څه چرس او تریاک راوړل او مشر زوی ته یې ورکړل چې همدلته په کور کې وهي او د باندې تلو ته حاجت نه شي. په همدې وخت کې چې خان کاکا مشر زوی ته چرس او تریاک ورکول، د کور دروازه یې وټکېده او چور ووت، نو ګوري چې یو نابلده سړی په دروازه کې ولاړ دی. له سلام ستړي مشي وروسته سړی ورته وویل چې دویم زوی یې په قمار کې د کور غالۍ پې بایللې ده او په هغې پسې راغلی چې یوسي. خان کاکا سړی په ډېر عزت او درناوي سره کور ته بوته او بیا هیله ترې وکړه چې دغه راز بل چا ته ونه وایي چې زوی یې په قمار کې غالۍ پرې بایللې ده. هغه ترې وغوښتل چې که چا پوښتنه ترې وکړه نو ورته ودې وایي چې په پیسو یې ته اخیستې ده. له همدې سره یې غالۍ له غولي راټوله او سړي ته ورپشا کړه. بیا یې د کورنۍ ټول غړي راټول کړل او په تاکید سره یې ورته وویل چې له دې رازه باید بل څوک خبر نه شي، ځکه چې دوی د یوې درنې کورنۍ غړي دي. دریمه ورځ یو بل سړي دروازه وټکوله او دا شکایت یې وکړ چې دریم زوی لور ته باد کتلی او اوس دی غواړي چې هم عریضه پې وکړي او هم ګاونډیان پرې راټول کړي. خان کاکا سړی په ډېرو زورونو او زاریو دې ته راضي کړ چې دننه کور ته ورسره ننوځي او خبره هلته ورسره حل کړي. خان کاکا سړی ته په 200,000 افغانۍ ورکولو سره د هغه زنه او پښې ونیولې چې خبره پټه وساتي او بل څوک خبر نه شي. بیا یې د کورنۍ ټول غړي راټول کړل او هیله یې ترې وکړه چې دغه راز بل چا ته ونه وایي، ځکه چې دوی د یوې درنې کورنۍ غړي دي. څخت وروسته میرمنې په ژړا او سلګیو کې خان کاکا ته وویل چې مشره لور یې د ګاونډي زوی ته ورتښتېدلې ده. دې خبرې په رښتیا د خان کاکا په سترګو تیاره راوسته او سر یې ورباندې وڅرخاو، کېناست او له ساړه اسویلي سره یې ښځې ته وویل چې پرته له دې باید بل څوک له دې رازه خبر نه شي. او بیا د شپې دواړه د ګاونډي کره ورغلل او په وزرونو او زاریو یې ترې وغوښتل چې بل چا ته ونه وایي چې لور یې راتښتېدلې وه، بلکې ورته ودې وایي چې واده مو کړه، ځکه چې دوی د یوې درنې کورنۍ غړي دي. څه وخت وروسته د پولیسو زنګ ورته راغی او ورته ویې ویل چې میرمنې د قاچاق په تور بندې شوې ده. په داسې حال کې چې له غم او شرمه تور اوښتی و، ټول زامن او لوڼې یې راټولې او ورته ویې ویل چې باید د مور له بندې کېدو یې هیڅوک هم خبر نه شي، ځکه چې دوی د یوې درنې کورنۍ غړي دي او درنې کورنۍ خپل راز نه افشا کوي.
ننګیر ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، حسین حکمت او زه مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 14، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial countries.
یہ حکومت ذمہ وار ہے، اتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، برف نہیں مل رہی گھروں میں.
آسیا تر آسٹریلیا
ortaya çıkan sonuç milletin iradesi.
The Donbas remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio wawrai aw jan khabar kray.